السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه د اخیری خبري غړی کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز نړیوال ریپورتونه لرو شنن او تبصره به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کړي
سلیم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګلو بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغان خبريال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړی. د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي. اوس مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګلو بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په بيشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په دریو میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ. نوموړي په بيشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به له بيشامه تر سواتا اکسپرس سړک جوړوي. شهباز شریف پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي.
پلند روز کې ما د روزې په میاشت کې په سو سو بو کې رمضان پیکج په لړ کې چینی اوړه ارزان کړی. ما په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته هم وینا کړې وه. اوس پرې عمل څومره شوی دغه به لسته معلومه وي. زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپلو پیسو دلته اوړه ارزانه وي. زه وایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي.
د اپریل په میاشت کې د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته شهباز شریف د اپریل پر 28 نیټه شمالي وزیرستان ته تللی و. خدای لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې جلسې کوي. په گلگت بلتستان کې په ټرافیکی پیښه کې د بهرنیانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي دي. د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر 8 نیټه مشال ایډو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرنیان چې پکې 14 فرانسویان او یو کینیډایي وګړی و زخمیان شول. پولیس وایي ټپیان یې روغتون ته رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 8 نیټه د گلگت بلتستان په هونزا کې د حسن آباد پل د نړیدو له کبله د پاکستان او چین ترمنځ د قراکورم سړک بند شوی دی. چارواکي وایي چې د مئی پر 8 نیټه د واورې ګټ په ششپر ډنډ کې پریوت چې له کبله یې سیلاب راغلی او د حسن آباد پل یې مات کړ. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست له طالبانو غوښتي چې افغان خبريال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړي. سازمان د مئی پر 8 په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنیو رسنو لپاره جاسوسي کړې ده. بیان زیاتوي د خبريالان وایي چې قادری وکیل ته لاسرسی نه درلود او طالبانو ور باندې په زور داسې یو سند لاسرسی کړی و چې له مخې به یې د پریکړې پر ضد اپیل نه کوي. سازمان زیاتوي د 2020 زیږیز کال د اګست میاشتې راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دوی داسې لومړی رسمي مثال ثبت کړی. د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې داوه کړې چې د افغان خاورې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي ویشتې دي. خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. افغان اسلامي اژانس وایي چې نن د مئی په 8 اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې داوه کړې چې پرون د مئی په 8 د افغانستان د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه په تاجکستان کې په ناسرګنده پوځي اهدافو 8 توغندي ویشتې دي. نورو افغان مطبوعاتو هم د ځینو ځایي سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي په حواله په تاجکستان کې د توغندو ویشتو راپورونه ورکړي دي. خو تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال لیډو ته ویلي چې د افغان خاورې نه په تاجکستان کې د توغندو د ویشتو هیڅ خبرونه نشته. او رسته خبر دا چې د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی. ټاکل شوی چې نن به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ویډیو لینک په ذریعه د جیوه هیوادونو مشرانو سره دې لپاره ونی د روس د یرغل په وړاندې د کیف پر جګړې خبرې کوي. په همدې حال کې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو د کارخانې نه د ولسي وګړو د انخلا نه پس اوکراین د روسي ځواکونو له نوو شدیدو حملو سره مخامخ دی. د هغې کارخانې څخه د ولسي وګړو د ایستلو عمل پر دې سربیره په تیرو دوه ورځو کې بشپړ شو چې روس پر هغې ودانۍ او هغه ستراتیژیک ښار حملو ته دوام ورکړ، چې له وجې ماریوپول تر ډیره په کنډواله اوښتی دی. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له مجید بابا را دې سات خبرونه واوریدل. په روانه کړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا په شانګلا او بشام کې د عوامي جلسو پر مهال یو شمیر پرمختیايي منصوبې اعلان کړې، خو ځایي اوسیدونکو سوای
دلته زده خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زر زر کار شروع شي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کول غواړي، خو د تعلیم پخوانی وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک دا اقدام غیر آئینی بولی.
او لګی دا چې لکه پی ټی آی دا که مسلم لیگ دی دا ایجنډا چې دا غا شریک ده، دا مورای آئین اقدام دی. تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده، دا تلسم ترمیم دلاندې.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي نمائندگان د پرمختیايي کارونو لپاره د وسایلو د نشټوالي ګیله کوي. په باجوړ کې منتخب د کلیوال کونسل مرستیال چیرمن شاولی مامون وایي
منګه د در خلکو سره ناشې دلته کوز راغلي د یي سی راغلي د یي سی راغلي هغه دا وایي چې را د تیز دونه پورې خو زمونږ ته هیڅ پان نشته او نستاسو دفتر شته او نستاسو چوکۍ او میز شته.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د پردې لازمي کولو اعلان خبرګونونه راپارولي. او په یو بل ریپورت کې به واوري چې روس د یوکرین قلابند خار ماریوپول کې علامتي بریا ترلاسه کولو لپاره ولې جګړې ته زور ورکړي. نو ریپورتونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی دا او په سر کې لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل د وزیر اعظم شهباز شریف په اړه ریپورت لرو. نوموړي د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته په اول وار په خیبر پختونخوا کې جلسو ته وینا کړې ده. شهباز شریف په شانګلا او بشام کې ولسی غونډو ته پرون د وینا پر مهال په شانګلا کې د میډیکل کالج یو برېښنا کوټ یا بجلی ګریډ سټیشن او د ارنګي له بشام تر سواته پورې د ایکسپریس وی جوړولو اعلان کړی دی. بل خوځای خلکو ویلي هیله ده چې دا به د پخوا په څیر تش اعلانونه نه وي او عملي کار به پیوشي. شهباز شریف د عمران خان په مشرۍ په پخوانی حکومت هم نیوکه وکړي. په دې هکله تفصیل له سواته زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د خلیفہ ورز د وخت وزیر اعظم میا شهباز شریف شنګله بشام کې عمومي جلسې ته وینا کې ویلي چې د تیر حکومت ناقص پالیسۍ له وجې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي شیانو قیمتونه پورته شوي. دوی ویل چې پنجاب حکومت به چرې هم په خیبر پختونخوا غنم نه بندوي. وزیر اعظم ویل
ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں
کې ما د روزې په میاشت کې په څو صوبو کې رمضان پیکیج په لړ کې چینی اوړه ارزان کړي. ما په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته هم وینا کړې وه. اوس پرې عمل څومره شوی دغه به لسته معلوموي. زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپلو پیسو دلته اوړه ارزانوي. د پنجاب وزیر اعلی به اعلان کوي. زه وایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي. وزیر اعظم میا شهباز شریف جرسکی په شنګلک کې د بجلی لوټرین ختمولو په اړه د منصوبې اعلان وکړو او بیا په شنګلک کې د میډیکل کالج جوړول اعلان او د ترڅنګ د سی پیک سره د پیشان نه تر سوات پورې ایکسپرس وی جوړولو او نور اعلانونو په اړه د شنګلی اوسیدونکو پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي
خب داوی چې دلته د کوم انډستریال زون د جوړولو اعلان شوی او پای کار شوی، دای سره به دلته د روزګار موخه په لاس راغلی وي، او د شنګلې خلک یا زلمی چې کوم د کویلې په قانونو کې داغي زندگی اکثر د لاس ورکی او ډېرې مسلې تیر جوړې شي په دغه هغه کې بل کمیر غلو. بهر حال په موجودو وخت کې وزیر اعظم چې کوم دوره شوی دا او د شنګې لپاره چې کوم څو اعلانونه شوی دي، دلته زه دا خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زر زر کار شروع شي.
وزیر اعظم دورې په اړه د جیو ټلویزیون ملکنګ ډیویژن بیرو چیف محبوب علي چې جلسې ته ورغلی وو وایي چې دغه جلسې نه داسې معلومیږي چې د مخالف ګوندونو جلسو جواب دی، او ښکاري داسې چې وزیر اعظم به په ټول ملک کې داسې جلسې را روان وخت کې کوي.
یقینا دا د پی ټی آی د کاونټر کولو لپاره یو داغي ډېر اهم ستراتیژي وایي چې خلک چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې خوشاله کی، ورسره وسره هغه د اعلان وکړو چې یاره د کوم پروجیکټ چې هغه اعلان وکړو چې بده باندې به په دریو میاشتو کې دننه دننه یا کار شروع کیږي یا مکمل کیږي. با نو زدا غنم شیرا انتخابات څنګه چې دغه د جلسې دنن کمی خبره نه ښکارې ده. پی ټی آی خو ډېر زیاته تادی کوي او هغه خو دا وړي شیرا زړه زړه انتخاباتو شي، خو زما سي خپل د خیال لکه څنګه شابه شریف نن په خپل جلسه کې خبرو کړ چې موږ به اکونومي په ټریک باندې راولو، موږ به په دې ملک روزګار پیدا کوو، موږ بدلته یونیورسيټي جوړو، موږ بدلته د ډالر د کمولو کوشش وکړو، دغه رنګې موږ به د ملک د معیشت لپاره ګامونه پورته کوو. نو دا سي ښکارې ده لکه هغه چې انتخاباتو ته ډېر زیاته تادی نه او غیر ټیک ټاک د خپل چې بقای کم یو نیم کال ټینیور دی، یو نیم کال کم وخت دغه پاتې دی، هغه دغه وخت چې کم دی دا پوره کول غواړي.
وزیر اعظم میا شهباز شریف په داسې حال کې د منتخب کې دورسته اولنی عوامي جلسه شګله به شام کې کړي چې دینا یو ورځ باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې اوس په مخالفت کې دی میاوالی کې جلسې ته وینا کې په ملک کې د عام انتخاباتو غوښتنه کړي او موجوده حکومت یې د یو سازش پرخه ګرځولې. ولی حکومت کې موجود اتحادیان وایي چې حکومت به خپله نیټه پوره کوي او یو نیم کال وروسته به په مقرره نیټه ملک کې عام انتخابات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونو کې هم دغه سره تړلې یو بل موضوع باندې ریپورت لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یا حزب اختلاف لیډر لا هم نه دی ټاکل شوی. البته د تحریک انصاف په ټیکټ د پیښور نه منتخب شوی نور عالم خان مشال ریډیو ته وویل د پخپله یو بل غړي راجا ریاض، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ډلې او ځینو نورو هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي او ممکنه ده چې د روان بجټ نه وړاندې کوم یو اپوزیشن لیډر وټاکل شي. بلخوا چې د اپوزیشن لیډر نشته نو د راتلونکي بجټ په وړاندې کولو به څه اثرات غورځيږي، دا او یو شمېر نورې پوښتنې شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې جواب شوې دي. راځي چې پګاړې وورو.
پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې کلنې بجټ وړاندې کیږي. دغه بجټ د پاره پکار وي چې حکومت یې وړاندې کې اپوزیشن پی باسو کې او په متفقه ډول پاس هم شي، خو د پاکستان په قومي سیملې کې تر دې دمه د اپوزیشن لیډر نشته. د گرینڈ ډیموکریټک الائنس ډلې د قومي سیملې یو غړي غوث بخش مهر د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 28مه د اپوزیشن لیډر په حواله سره ویلو،
هم اور کیو ډی کټه هم 6 ممبر هم
دی وای مونږو د قاف لیگ شپږ غړیو مونکي دی اپوزیشن لیډر اعلان شي. حسین الہی هم ما سپورٹ کوي، جی ڈی اے او مسلم لیگ قاف هم ما سپورٹ کوي،
دونوں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں.
سپورٹ مانا دی وطن سره مرسته کول او یا ور سره پلارتل. د غوث بخش مہر نه علاوه مسلم لیگ قاف هم په 28 اپریل د اپوزیشن لیډر د پاره دغه غوند یو غړي حسین الہی نو د قومي سیملی سپیکر ته استولې. دا خو لا هم نه معلومه چې اپوزیشن لیډر به څوک یو کله به انتخابيږي، خو کتر د بجټ اجلاس پورې دغه مشر منتخب نشو آیا بجټ به وړاندې شي؟ شاهد حمید د تیرو 15 کلونو راهیسې د صوبایي سیملی خیبر پختونخوا رپورټینګ کوي او په پارلماني چارو پوهه دی. مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سیملی اجلاس لپاره کورم ضروري، هغه لپاره د اپوزیشن یا ګورنمنت ضروري نه دی چې کورم پوره دی او پکې بجټ پیش کیږي یا پکې چې هر څه هغه کیږي ایجنډا پکې راوستل کیږي او هغه ایجنډا باندې کاروایی کیږي نو هغه لیګلی سو سو ځل دا سیم چې شوی دی. دلته کې پی سیملی کې هم شوی دی چې اپوزیشن بایکاټ کړی دی، پورا سیشن بایکاټ کړی دی، بار تللی دی او بجټ چې کم دی پاس شوی دی.
د پاکستان د قومي سیملی د رولز اف پروسیجر یا قانوني طریقې د 5 باب یا د یو کم سلويختمې مادې په مطابق چې وزیر اعظم ټاکل شي، تر هغه وروسته وزیر تر زره د سپیکر لخوا د اپوزیشن لیډر نوم هم اعلانېږي. په قومي سیملی کې د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د اپریل په نیمایي کې د خپلو څوکیو استعفاګانې ورکړې وې، خو دغه استعفاګانې لا هم نه دي منظوره شوې. خو بیا هم تحریک انصاف ګوند تر دې وخته نه دي ویلي چې ګنې هغوی خپلې استعفاګانې واپس اخلي او یا نه، او نه یې تر اوسه پورې په اپوزیشن کې د کېناستو اعلان کړی. که د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې نامنظوره شوې، دغه ګوند به د اپوزیشن دپاره تر ټولو غټ ګوند وي. د تحریک انصاف په ټکټ د پېښور منتخب شوی د قومي اسمبلۍ غړي نورعالم خان د مې په شپږمه مشال لري ته خدا خبره تسلیمه کړه چې ده په خپله هم د دغه ګوند یو بل غړي راجا ریاض ګریټ ډیموکراټیک الاینس ډلې او نور هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو ویل تر هغې وړاندې چې څوک په اپوزیشن لیډر منتخبېږي خبرې نشي کولی. نورعالم خان، راجا ریاض دواړه د هغه غړو په ډله کې شامل دي کومو ته چې تحریک انصاف ګوند منحرف یا د ګوند اصولو په خلاف تلونکي وایي. تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته یو درخواست هم ورکړې چې د دغه دواړو په شمول څلیرش غړي منحرف دي، باید غړیتوب یې ختم شي. خو دغه درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کې اورېدنه هم د مئی په شپږمه شوې، خو د تحریک انصاف د وکیل په درخواست یې دویمه اورېدنه د لسم مئی پورې ځنډېدلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبرونو کې ورته یو بل ریپورت دا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت د یو ملي نصاب عملي کولو په اړه د غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وزیر احسان اقبال د مئی په 15مه نیټه په ټویټر پاڼه وکړه، خو البته په دې اړه یې کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت هم د ټول هیواد لپاره د یو شان تعلیمي نصاب تعلیم اعلان کړی و چې بیا یې د اپوزیشن لخوا مخالفت وشو. د احسان اقبال په اوسني اعلان هم ځینو ګوندونو نیوکه کړې دي. دغه سیاسي ګوندونه او ځینې پوهان وایي چې د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون وروستو نصاب جوړول د صوبو په واک کې دي، او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې آئینی اختیار په لاس کې اخیستو نه ډډه وکړي. تفصیل د شاهین بنیری رپورٹ کې اورو.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال د مې په 15مه په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت پریکړه کړې ده چې د سکولونو نوی نصاب تبا یو ځل بیا کتنه کوي. لدی وړاندې د عمران خان په مشرۍ حکومت د سنگل نېشنل کریکولم په نامه د یو قومي نصاب د عملي کولو کار پیل کړی وو، او پړومبه مرحله کې لوړومبي جمعه تر شپږم جمعه پورې نصاب هم جوړ کړی وو چې بیا د ځینو صوبو لخوا د مخالفت سره مخ شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابو کو ویل چې په ټول پاکستان یو شان تعلیمي نصاب عملی کول د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده، او د هغه ګوند به مخالفت کوي.
تعلیم چې د صوبایي محکمه ده یا د صوبایي سبجیکټ دی، اوس بیا دا د کم آئین د لاندې دا مرکزی حکومت چې دی هغه دا هڅه کوي چې یو کریکولم جوړ، او لګي دا چې لکه که پی ټی آئی دا که مسلم لیگ دی دا هغوی دا ایجنډا چې دا هغه شریکه ده په دې متفق دي. یعنی کم کار چې د پی ټی آئی د حکومت نه پاتې شو نو هغه کار هو د مسلم لیگ حکومت سرته رسول غواړي. دا ماورای آئین اقدام دی. عوامي نېشنل پارټۍ خو ډېره مخکې واضحه توګه باندې ویلي دي چې تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده، دا اتلسم ترمیم د لاندې
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې سرکاري سکولونه، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې خپل خپل نصاب پر مخ وړي، او یو څنګه هم په خپلو چارو کې د بلې ادارې مداخلت نه مني. د تعلیم د چارو پو او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو هیواد دی، نو باید د نصاب په جوړولو کې د دغه قانونو تاریخ، ژبې او کلتور ته وړتیا ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه خبرې کېدی شي، خو باید صوبې د خپل واکا بے برخې نه کړل شي.
دو خبرې په ایجوکیشن کې پر رویه کې بدلون او په کلتور سره د هغې مطابقت، نو دا اله کېږي چې د خپل کلتور مطابق جوړ شي. باقی پاتې شو د پاکستان یا مونږ چونکه یو وفاق کې اوسو، نو هغه خبرې داسې کېدی شي چې په پنجابۍ کې هم پاکستانیت خودل شي، په بلوچای کې هم، په سندای کې هم، او هغه د پاره مونږ کې چې کوم روحانیت ته شریک او مشرکیت ته پاره کار کېدی شي چې په نصاب کې هغه صوبو کې وردن نشي. دا د فطرت خلاف ته چې ته دغه تهذیبي بیک گراوند او د دې ژبې او د کلتورونو وهې.
د تعلیم د چارو یو بل پو او د پېښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف بیا وایي چې د تحریک انصاف وفاقي حکومت ځکه د قومي نصاب په عملي کولو کې پاتې راغلی وو چې د چا سره یې مشوره نه کوله. نوموړی زیاتوي که د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت په دغه اړه قومي مباحثه جوړول غواړي نو دا د ستاینې خبره ده.
زه دا ګڼم چې د کې د مشورې لپاره دوه لیول باندې صوبایي او فیډریشن دوه لیول باندې ایکسپرټس پکار دي. کچري صوبې دا په بیل کوي نو بیا هغه کې دا ډېر احتمالي ساغه کې صوبو کې زکم مین ګوندونه سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې هغه مناپلی جوړي او بیا هغه مناپلی نه پس هغه یو ګینګ غوندې جوړیږي په تعلیم باندې به قبضه کیږي. نو موږ دا وایو چې دا د شهباز شریف حکومت بینر د لاندې دا یو ښه اقدام ده. موږ غواړو چې د نصاب سکون دا ډسکس کړل شي.
د پرمختیا او منصوبو بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي چې د استادانو د تعلیم او تربیت لپاره به په اسلام آباد کې یو ستر مرکز هم پرانیزي. نوموړي د تعلیم په پوهانو غږ کړی دی چې په دغه کار کې ورسره همکاري وکړي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو شوو بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوي استازي وایي چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود صوبایي حکومت ورته نه د پرمختیایي چارو لپاره پیسې ورکړي او نه هم دفترونه. په دې صوبه کې د دوو کلونو تر ځنډ وروسته د تیر کال په دسمبر او د روان کال په مارچ میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات وشول. صوبایي حکومت وایي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د نوي منتخبو غړو د فنډونو ورکولو په اړه فیصله کوي. په دې حقله تفصیل د مجید بابر رپورت کې ورو.
په ځینو قبایلي دلو کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب شوي غړي وایي چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود دوی په عملي توګه کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د 2023 میلادي کال د دسمبر په 19 بلدیاتي ټاکنې وشوې چې پکې مومند، باجوړ او خیبر قبایلي دلې شامل وي. د مې په ومه مشال لري سره په خبرو کې د باجوړ قبایلي دلې د لوزو کونسل مرستیال چیرمن شاولی مامون وویل چې د منتخب کېدو یې څه د پاسه شپږ میاشتې وشوي خو نه دفتر شته او نه ورته حکومت ترقیاتي فنډونه ورکوي.
موږ د دغه خلکو سره لکه موږ سره ناشې دلته کو دراغی دایې شي راغله دې شي راغله هغه دا وایي چې یاره د تیز جون پورې خو زمونږ کوي څه پان نشته او نشته او دفتر شته او نشته او چوکۍ او میز شته. نو دغه مسلې نه چې تیز جون راشي بیا به ګورو د ټولو لاول شیخ او امن دی لکه ته اوس دلته یوه کوڅه جوړه یا سړک جوړه یا څه جوړه هغه پڼ خو به لا ملاوېږي اول خو ته امن ضروري دی چې یاره دلته هغه انجینیر لاړ شي هلته هغه مزدور لاړ شي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون د 350 مادې له مخه په صوبایي کلنی بجټ کې به د ټولو صوبې په ترقیاتي بجټ کې 30% د بلدیاتي ادارو لپاره مختص وي. د 2019 او 2020 میلادي کال په کلنی بجټ کې د بلدیاتي ادارو برخه 46 ارب روپۍ جوړېده خو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د مای په شپږمه د مندو قبایلی دلې د ترګرو کونسل مرستیال چیرمن اسفندیار مومند وویل چې د حکومتي بې غوري پر ضد د احتجاج لاهې عمل تیاروي.
او زه مونږ ان شاء الله یو اجلاس هم شوی دی بل اجلاس چې د سور د کې ان شاء الله اجلاس چې ټول غونځو نو ټول به کمباین خبره کو خپل دې باره کې او لومړی خو کوشش وکړو چې خپل حق وغواړو که حق یې نو بیا به خپل احتجاج کو شروع کړو. نه چې مونږ ته خپل ځانې هیڅ نه دی میلاو منګه هم دغه څیو چې بس کنه بس الیکشن چې شو مکه رنګیو حلف چې شوی دی باقي مونږ ته سرکار مار ته فند هیڅ نه دی میلاو. زمونږ ځکه فرست ټایم الیکشن و دا مونږ ته آفس نه دی میلاو جی او ولس لاس دا غنه دی کړي او اخیره مراته براته شي.
د بلدیتي ټاکنو په دویم پړاو کې د صوبې پاتل سوزلو کې دا ټاکنې د روان کال د مارچ په 1 تر سره شوې چې پکې کورما اورغزی شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلی دلې شامل وي. د مې په ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک چیرمن بلال بابر وویل چې د انتخاب یې 2 میاشتې وشوي خو د خپلې سوکۍ سوګند یې نه رپورته کړی.
یو تحصیل رزمک ته یو میران شاه دی او یو میرلی دی. تحصیل میران شاه او تحصیل رزمک دغه الیکشن کمپلیټ شو دی ریزلټ اناونس شو کنه او د میرلی چې کوم ریزلټ پاره کې لګ مسله وا سلور پولینګ چې کوم دی پاره باندې بیا ری پول دی کنه ری پولینګ بکی دی په دا ری پول جلا کلر شو نو دی وژنه هغه کار لکه لیټ شوی دی لکه نه میران شاه والا کس خلف اخستی او نه ما اخستی دی او نه مو پراپر کار سٹارټ کړی دی خو اوس مونږ په رابطه کې یو احتلا دا اختر راغی اختر نه بعد بس دا چوکیانې چې ختمیږي نن به چوټې ختم شي ان شاء الله هغې نه بعد دس په یا بارہ پورې به مونږ فارملی
مشال ریډیو د ورغزو کورمی خیبر او جنوبی وزیرستان د بلیاتی حکومتونو لپاره منتخب غړو سره خبرې وکړې. خو د دغو ضلعو غړو هم سوګند پورته کولو او حکومت لخوا د ترقیاتي فنډونو نه ورکولو خبره وکړه. دا چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بلدیاتي ادارو منتخب غړو د سوګندونو او فنډونو په اړه بې غوري کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنډاپور د په ومه وویل چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړې وشي.
فردي هغه عربي فائنل دی انشاء الله نیکسټ کابینټ کې دا هغه عربي اپروول به وشي. چې کله عربي اپروول وشي نو هغه بعد انشاء الله هغه سیستم د سم پراپرلی حل سټاف ملاو شو. ولې چې تاسو پتا ده هلته قبایلي علاقه جات کې بلدیات نظام بالکل وو نه سټاف ورته ملاو شو چې چېرته آفیسز مونږ سره سرکاري آلریډي گورنمنٹ انسټالیشنز کې اویلیبل وو ٹمپرری نو هلته ورکړ نور چې چېرته بالکل سرکاري بلډنګ نه وو هلته هغو ته رینټډ دغه واخیستل. نو ان شاء الله ودن فیو ویکس دا چې کله عربي دا سسټم دغه شي نو دا سلف فنکشن پراپرلی.
فیصل امین ګنډاپور وویل چې صوبائی حکومت د بلدیاتی ادارو په قانون کې هیڅ بدلون نه دی کړی. خو په راتلونکي صوبائی بجټ کې د بلدیاتی ادارو لپاره د مختص شوي ترقیاتي بجټ شمیرې یې په ډاګه کولو نه ډډه وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکي ګیله کوي چې په ناقانونه توګه یې په سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو ښایسته ده او هم له دې وجه سیلګري یې سیمې ته ورځي. د دوی په وینا که ځنګلونه ووهل شي نو د سیمې ښایست به یې ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکو له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه یوه غونډه کوي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د تیرا اسد خان پردی مشال ریډیو ته وای چې تروسه هلتا په تیرا کې د ونو او قیمتي بوټو په وهلو اس بندیز نشتا.
تروسه په روح محکمه جنگلات یې سم نه دی کړی اسې خو دوی یې باقی ویلو چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه او دا چونکی درونو ته لګولې دي نو کریم ورکړی لري خو سم نشته بالکل نشته. تر اوسه پورې نو خو خلک ټای کوي لار بوغلې روډي اره مشینونه ته لګېدلې خډیر خبر غډه ستا باندې شوینه کېږي او کټوي او هغه ته نه جوړوي دروازې فرنیچر یو شیبل څه چی شوی دار څه ته نه جوړوي هیڅ هغه نشته. لارګای کټ کوي او کوزیه ار لګي دا نه بغیر دا جړی بوټ چې کوم میډیسنل پلانټس دوی وغیرہ ته نه جوړیږي په دا باندې هم شوري شویرو.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پردی وایي چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د هغه وخت رئیس په دې ځنګلونو وهلو شروع شوي او مخنیوي لپاره سو ګامونه نه پورته کوي.
هلته هیڅ کم نه وو په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شوه. مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت چت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانه وو. دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي. خو دا بد مرغه زمونږ اواز یې چم نه اورېدو چې دا تقریبا 13 کله وشول چې دا کټای روانه وو. نو دا یو تیرای و سیحتی علاقه هم دو باید خبره خو دا وا چې د غالوکې ته یې د خلک په وخت پرې کی وای او دا شون د خپل الوکې بو د کړی وای. روزل بیا د محکمې جنگلاتو نه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه. نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په را روانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښې او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پریکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانې غړی نیمه ته ورسیدلو. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی د تازه خبرونو لاندې ستیاورو.
د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بشام کې د پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون د مئی پر اومه په بشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ. نوموړي په بشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به له بشام تر سواته اکسپرس سړک جوړوي. شهباز شریف په صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي. په بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې د بهرانیانو په ګډون 18 کسان ژوبل شوي دي. د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرانیان ژوبل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان دی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړي. سازمان د مئی پر اومه په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنیو رسنو لپاره یې جاسوسي کوله. د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې داوه کړې چې د افغان خورې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې یو شمېر توغندي وشتي دي، خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته. د اوکراین په محاصره ښار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د یوکرين په قلاباند خار ماریپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مئی په نهمه منځل کېږي او د دویمې نړیوالې جګړې سره مناسبت لري، په یوکرين کې یوه علامتي بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د یوکرين ولسمشر نن وو سنتی هیوادونو یا جی 7 رهبرانو ته په یوکرين کې دروان جګړې په اړه ویډیووي خبري وکړي. سالم محمد سالم او د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګې په دې ریپورت کې په تفصیل خبروي.
د اوکراین په کلابنسی وشار مایوپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفستال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه، هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل شوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفستال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنگرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفستال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د مې میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه لاسته راوړنه ولري. د مې نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ادعا کړې ده چې د افغانستان له خاورې په تاجکستان توغندي وشتلې دي. د تاجکستان چارواکي په خطای دی خو وای د دوی د واکمنۍ لاندې توغندي نه بلکې مرمۍ وشتل شوې دي. داعش ډلې 13 میاشت کې په بل گاونډي هواد ازبکستان هم د توغندي وشتلو ادعا کړې و. په دې حقله تفصيل د صالح محمد صالح رپورت کې اورو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتلې دي. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلې دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمۍ تر ویشتل کېدو وروسته د دې پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبره پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دوړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د داعش په نوم پدیده 90% ځپل سوی او له منځه وړل سوی ده. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله تیره میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وه چې لږ تر لږه 3 کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څنګ یې مسؤلیت ومانه. د داعش ډلې خراسان څنګ تیره میاشت د افغانستان له خاورې پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې وه. اما خبری اژانس چې په داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یوه ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نشه کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریته او دا وخت د نن ورځې نه حساسه خبرونو اخیری خبري غړي ته وګي ورته رپورټونه ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اتوار یعنی نن ورځې څخه د صوبې میدانی سیمو کې په خاص توګه جنوبي اضلاع کې د زیاتې ګرمۍ امکان دی. نوی ټول متعلقه محکمو باندې غږ کړی دی چې د څه قسمه ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره تیار اوسي او بولس باندې هم غږ کړی دی چې د ځانونو ترڅنګ خپل مالونه یا ساروی هم د سختې ګرمۍ نه وساتي. چارواکي او طبي ماهرین په دې اړه نور څه تفصیل ورکوي. د پېښور نه شبیر احمد جان په دې رپورت کې حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څنګه لخوا اعلامیه جاری شوه چې تر مخه به د اتم مینه د صوبې جتر میدانی سیمو کې په خصوصي توګه جنوبی اضلاع کې درجه حرارت وونه تر 9 ډیګري سنتیګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د کم لوجه چې ګرمه نه یوازې نه انسانان بلکې مالونه یا ساروی او بیا فصلونه هم اغېزمنې دي شي نو باید احتیاط نه کار واخیستل شي. دغه اعلامیه شریکون کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې افسر نثار احمد مشال لیډو په دې باب لوای
دوی حکومت ټول محکمو ته گزارات کو لایستاک تا کو هیلتا ریسکیو دې ټول ته دې خپل خپل تاسوونه والے شوی دي چې تاسو الرت اوسه گئی او د هډ سټروک او دا شان دې نور دغه نه د اولس بچ کولو لپاره چې دې مخکې نه ګامونه پورته کی دغه شان دې زراعت او لایستاک محکمې ته ویل شوی دي چې تاسو د سارو ډنګرو دغه شان دې فصلونو دې موسمي شدت نه بچ کولو لپاره چې کوم زمیدار دي په دې حوالے سره آگاه کړي سیاحت محکمې ته ویل شوی دي کوم چې د قدرتی آفتونو د مخنیوي اداره ده هغه ته هم ویل شوی دي چې په بر غریز علاقو کې چې کومې واورې دي داغې د ویلې کېدو خطر ده داغې د وایي چې سیلابونه راتلی شي نو داغې لپاره د مخکې نه کوټلي ګامونه دې پورته کړی شي
دا چې د کم عمر خلق ډېر متاثر کېدی شي او کم وجوهات دي چې په صحت منفي اثر غورځوي نو پېښور یو شخصي روغتون کې د ګردو د ناروغو ماهر ډاکټر صدیق عدنان وایي
ډېر واړه ماشومان یا چې کم ډېر زیات عمر وي 60-70 سال نه زیات وي هغه خلک ډېر زیات افیکټ کیږي هغه خلک چې داسې بیماری وي لکه رزړونو بیماری وته یا د ګردې مسلې وي په ډایلیسس باندې یا ګردې کمزوري وي هغه وجه دا وي چې کله ګرمي زیاتې نو د بدن نه چې کم خولزینو هغه ځان سره سناسه معدنیات هم وباسي نو دغه اوبه د هر کار لپاره اوبه پکار دي کم چې موږ سا اخلو په هغه کې هم د اوبو ضرورت دی هغه اوبه چې لوس شي نو بیا په بدن کې د هغې اثرات راځي چکر راځي کمزوري کیږي زړه خرابېږي الټه راځي پیشي ایون بې هوښه کېدی هم شي ډېر اکسټریمس ټمپریچر کې مرګ هم کیږي کنه کم چې بهر کار کوي بل زناور هم بالکل داغې هم ضرورت زیات نه زناور هم بدینه افیکټ کېدی شي څنګه چې انسانان
دغه زیات ګرمۍ د اغیز نه د ځان بچ کولو لپاره څه کول پکار دي نو موړ زیات وی
خو طریقه خدا را چې سړی یخ ماحول کې وي لکه کمره کې وي پکی ته وي بکور کې وي ټیک شو یو جسمانی کار چې سونه کم یدنه بخوله کم اوزین دی به داغه ریسک نه کم خو کفرس کې مجبوری وي او که خامخه کار روزګار دی بهر به اوزه پرېړې والا خلک په روډ باندې کار کوي صفایان والی پولیس وی ٹریفک پولیس وی یا نور خلک نو بیا چې کم ټیم کې ټمپریچر ډېر زیات وی ماسپخین ټیم کې نه هغه ټیم دی بالکل کار بند کی دویم دار چې نری کپری دی چې یخ اوبو باندې د لامبي او اوبه ډېر زیات اسکی ایون کتا ته تندر ته هم نه لګي داغه به وجود بم اوبه ځان سره کې دی او داغه بهتره طریقه دار چې ځان ته پکې یا لیمبو یا مالګه واچي
په سر خار اسلام آباد کې د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوای چې راتلونکو سورزو کې به د ملک زیاتره میدانی علاقو کې موسم اوج او گرم وي په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع او د باران هم راتلونکو سورزو کې داسې خاص امکان په نظر نه راځي نو هم دغه وجه ده چې ګرمي به سیوا وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش د مشال خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته په پاکستان کې په دې ورستیو کلونو کې په سیاست کې د اخلاقو ډخې خبرې یا شایستګي نه ترسترګو کیږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبا او نامناسبه ټکي استعمالوي څېړونکي وایي له نورو وختونو په نسبت د موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې ده دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوه چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي زموږ همکار کولای اس په دې موضوع ریپورت برابر کړي چې د پارلماني غړو په غوږونو پیلېږي
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکي کارول د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده حسن خان د مې په څلورمه مشال لري چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده بلکې پر مسلو او د هیواد پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علی بھٹو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونی بیرغ کلی وو اس کو نه چولنګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو اې نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست په سره دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو لا 10 ایئر زو د بنظیر بھٹو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې که تاسو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټی خلاف یا پیپلز پارټی خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کو نو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بھٹو صاحب کم کریکٹر افیشنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ به کو نو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته په خوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بھٹو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 راپدی خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختگی هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف گن پارلیمانی پلیٹ فارم د سیاسی اهداف لپاره په سمو توګه نه کاروي. هغه پارلیمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نوې ملسیزې تقابل د موجوده سیاسی حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نوې ملسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ
فضلو.
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لته ویل چې پاکستان طریق پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
هغه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دی چې دا غي د دې فالوورز هم غلار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د 1300 کالونو دلته کې ایکسټریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار.
سیاسی چارو شنون کی وای موجوده سیاستوالان باید د نویمی لسیز څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنزلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې بل رپورت ورزو. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي دلته ماحولیاتي بدلونونه د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم تاثیر کړي چې له وجې یې هغه سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی. دوی زیاتوي ډېر داسې مارغان چې په خوا به په دې صوبه کې وو اوس پکې ځنې نشته او ځنو شمیره ډېره زیاته کم شوی. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل له فرخندا ساده وروچ په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو په اوازونو پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایی مارغان رورو په ختمې دودی او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیاتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تا مرغے ہوئے ہو مطلب زیاتر افغانستان ناراضی ہو بلدا دے جتا سنگنگ کئی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گی اور بیادل دا دی بریڈنگ دے آخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختنخوا کی دا آبادائی دا زیادی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائٹیز بدل شوی نو زکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کوونکی سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوړي او زیاتوي ځایي مارغان اوس هغه سې په کلو بانډو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې به پخوا وو.
زمون دغه چې کوم مرغې وا زرکه وا تنظرې وا تارو ځنګلي خرگوش وو خرگوش کوم دي دا چې زمونږ د پدې غرونو کې ډېر زیاتو هر کال به دي اګي کولې بچي به کول زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه ستارت شي د فروری ته فروری پورې هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کولې شي د غره نو هغه غرونه موږ ته آباد شو په هر کور کې سپې دې نو کڅوک اګي ګوري اګي را اخلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک دې سیزن د ابو په سیزن کې خلک مرغې ولې لیندې وسدې ټوپه کې ورسره دي نو زمونږ مرغې څنګه وي نه ختمې شي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپاڼې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
هغه چې کوم دي کنه به هلته نه مومنټ وکړي بل ایریا ته لاړ شي. زه تاسو یو مثال درته کوم ته کوم سایبیریان کرین ته راځي او دا برغابۍ چې کوم دي کنه دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کوم ده دا د دو مین گزرګاه وه لکه بنو لکی مروا ته په دې باندې وه چې ده کنه دو داسې لاندې تلل بټ مطلب دې چې ډو ټو د انوایرمنټل پرابلم دو خپل لږه مین فلای اوور وو هغه شفت شو او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول ده کنه بلوچستان طرف ته
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
سوشل میډیا د هدا پورې ده سوشل میډیا د هدا پورې سړی یو بوټی نل کې تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسره سي هغه به ونه وهي هغه به مرغې ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ کړي داسې څه پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز چې کم ورلډ لایف دی نو هغه ټیک ټاک دی سر پرابلم نشته نه صاحب ټیکټ کړي هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو سره پرایورټیز هم چینج شول امپورټډ ټیمبر دي دي اویلیبل دي دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ څومره تازه دي چې اعظم کنسټرکشن کې استعمال دي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو هلته د میشت مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبری غړی کې اخیری رپورت ته ورزو د پیښور په ډاب کړی کې خواوشه له 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دون مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی یو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن نه وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وای د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تاروي خود نور ژبو موسیقۍ لپاره د سلورو تارونو ربابونه هم جوړوي. شانواز ترکزی دغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
Thank you. دو ویش کلن احمد په ډبګره کې خپل در باپونو په دکان کې لګیا دی. دربا ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق څه بیا
نو دا چې کوم لرګی د تور واله ځای دوم هغې کې وینځم زیاتې بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین را غواړو
دا لرګي ګرانه
کوم مشين کې دا مونږ کټکو زم مشين دی هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راو
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سه رباب ته نه واځي غوما جزی پنځه منټه وګورم زما د ګوتې داسو کې چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دې باندې پولیم راښکاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتره د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېده دی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر دپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په غوږو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پوچه تی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولې وو.
هم دې رپورټ سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. په اخر کې یو وار بیا د مجید بابر نه د دې ساده خبرونو لاندې زورو
د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بشام کې د پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون د مئی پر ومه په بشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ. نوموړي په بشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به له بشام تر سواتا اکسپرس سړک جوړوي. شهباز شریف په صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي. په ګلګت بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې د بهرنیانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي دي. د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرنیان ژوبل شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان دی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست له طالبانو غوښتي چې افغان خبريال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړي. سازمان د مې پروما په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنو رسنو لپاره جاسوسي کوله. د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دعوا کړې چې د افغان خورې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې یو شمېر توغندي وشتدي، خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته. د اوکراین په محاصره ښار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی.
او هم دغه د بشار ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وی پوره پښپاګو بجو اوس په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. موږ به سبا سهار د نه بجو نه بیا د سلام پښتونخوا په غاک تاسو ته حاضرېږو. اوس منور شاه سره د ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.